دا ازادي راډیو په مشهمنی خبری مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د طالبانو پر ضد جګړې ته ادامه ورکوو. د امرالله صالح د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړو تازه حال درکوو. غزنی ته ورځو چې سره میاشت پکې جسدونه غونډوي.
تیر ورځې د جنګ او تېر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې.
د کندهار ښار ته مو هم ورولو چې جګړه پکې درېدلې.
کندهار دغه سفارت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وه تېره کړې.
د اوربان پاړه د سلمی خلیلزاد څرګندونې لرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان پر وضعیت ژغېدلی. تر هر څه مخکې خبرونه.
حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د ډلیز مقاومت اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د جرمني صدر اعظم د بحثونو لپاره را روانه جمعه مسکو ته ځي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د ډلیز مقاومت اعلان وکړ. په جمهوري ریاست کې لیوې امنیتي غونډې وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دولت د وحشت او جهل د لشکر په وړاندې درېږي او د دې یرغل په وړاندې به ملي مقاومت په ټول قوت سره حمایه کوي. په جمهوري ریاست کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت بحث وسو. د پنځشنبې ولایت په اونابه ولسوالۍ کې د خلکو یوې ډلې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقاومت د پیل اعلان وکړ. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې غونډې کې راټول سوي کسان په بېلابېلو وسلو سنبال وو. د غونډې ځینو تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي د پنځشنبې ولایت په ګڼو سیمو کې لیوې میاشتې د پخوانیو مجاهدینو لخوا روزل کېږي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د طالبانو مقابله وکړی سي. د پنځشنبې چارواکو ویلي په تېرو څو ورځو کې د دغه ولایت په قلمرو کې ځینې توغندي لګېدلي او د طالبانو څو حملې په شا تمبول سوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې د طالبانو بیا ظهور به د نړۍ د ګواښلو لپاره افراطي وسلوالو ته زمینه برابره کړي. بن والاس پرون د اعلان داسې مهال وکړ چې له افغانستانه د بریتانوي اتباعو په ایستلو کې د همکارۍ لپاره دغه هیواد ته د 1600 بریتانوي پوځیانو د لېږلو خبر ورکړل سو. والاس سکای نیوز ټلویزیون ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په عملي میدان کې د لویې ستونزې سبب سوه چې طالبانو ته یې د بیا انسجام زمینه برابره کړه. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ د ډیپلوماتانو او کارکوونکو خوندیتوب تضمین کړي. د دغه وزارت ویاند سید خطیبزاده نن جمعه په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د هرات نیولو ته په پام سره ایران له طالبانو غواړي چې د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو او ډیپلوماتانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون وخت د هرات ولایت پر مرکز ولکه ټینګه کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل سرحدونه پرانیستي پرېږدي. افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او تر یوه حده له چین سره سرحد لري. ملګري ملتونه دا غوښتنه داسې وخت کوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو نیولو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویان دی شیبیا مانتو نن په یوه جنیوا کې یوه کنفرانس ته وویل چې وضعیت د بشري بحران خوا ته روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د نظامي ستونزو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن نن ازادي راډیو ته وویل
په ځینو ولایتونو کې څه ستونزې وي. د دغو ستونزو له کبله له بده مرغه امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاع نه دي توانېدلي یا هم نورې ستونزې وي.
سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي. بلخوا د لوګر یوې سرچینې تایید کړې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د ودانۍ ترڅنګ د ولایت مقام هم نیولې دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو کلات شار هم نیولې. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو پر تېښته اندېښنه وښوده. فضل احمد معنوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو بندیانو کې چې د طالبانو تر حملو وروسته له زندانونو تښتي ځینې مجرمین هم شامل دي.
هغه بندیان چې ډېره برخه یې خطرناک مجرمان دي او خوشي کیږي دوی ټولنې ته ډېر مضر دي. له بده مرغه کله چې د زندان دروازه خلاصوي دوی په ډله ییز ډول تښتي او کېدای شي افغاني ټولنې ته یو سرخوږی وي.
تر اوسه په هلمند، کندهار او نور ولایتونو کې د طالبانو له حملو وروسته د لسګونو بندیانو د تېښتې خبرونه ورکول سوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره را روانه جمعه مسکو ته لاړ سي. جرمني او روسیې دغه اعلان نن وکړ. د میرکل دفتر تر دې مخکې اعلان کړی و چې صدر اعظم به د اګست میاشتې پر 22مه د اوکراین پلازمینه کیف ته هم لاړ سي. دا به د 2020 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې لومړی وار وي چې میرکل د روسیې پلازمینې مسکو ته سفر کوي. کرملین په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړه لوري به په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پر لیدلوري بحث وکړي. روسیې چارواکو د بلجیم یو غیر حکومتي سازمان وروسته له هغې ممنوع اعلان کړ چې لومړی د غیر مطلوبو سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. دا تحول داسې مهال راځي چې کرملین پر مدني ټولنې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د روسیې لوی څارنوالۍ نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو لپاره د نړیوال شراکت سازمان د روسیې فدراسیون امن او د قانوني نظم بنسټونو ته ګواښ پېښوه. په بروکسل کې ډیره دغې ډلې سمدلاسه حکومت افسره نه ده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزورې دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بلې ستنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه شي.
دا ساجی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنی سپد 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم ستاسو قربه. افغان حکومت وایي د طالبانو د یرغل په وړاندې به دریشه او په ټول قوت د ملي مقاومت حمایت کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پارک نن له امنیتي جلسې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې ټول امکانات په د وسلوال پوځ او ملي مقاومت په واک کې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په جمهوری ریاست کې لوی مهم امنیتی جلسې وروسته د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو پر وړاندې د دریدو اعلان وکړ. د دې جلسې په اړه که څه هم نور افغان چارواکو ډیر معلومات نه دي ورکړي، خو ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دولت د طالبانو د یرغل پر وړاندې په ټول قوت ملي مقاومت حمایه کوي او ټول امکانات به د وسلوال پوځ او ملي مقاومت په اختیار کې ورکول کیږي. ویل کېدل چې په دې غونډه کې ښایي د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې وسی، خو لا یې په اړه نور څه نه دی ویل سوي. ښاغلی صالح له دې وړاندې نن سهار هم د طالبانو د ماتې ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې دا کار قرباني غواړي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې او هیڅ ډول امتیاز په مقابل کې د افغانستان پر خلکو د طالبانو ولکه نه منم او هیڅ ډول معاملې ته چې شرایط طالبانو تحمیل کړي وي نه تسلیمیږم. ښاغلی صالح ویلي دي چې د افغانانو له حقوقو دفاع کوي او د وضعیت د بدلون لپاره به ټولې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات په ګډون لږ تر لږه د شپږ ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او لوګر نور هغه ولایتونه دي چې طالبانو یې تازه د مرکزونو د نیولو اداګانې کړي دي. په دې سره د هغو ولایتونو چې مرکزونه یې د طالبانو لاسته ورغلي دي شمېر یې 12 ته ورسېده. وسلوال طالبان وایي چې په هرات کې د دې ولایت لنیول وروسته جهادي قومندان او د حکومت پلوه ولسی وسلوالو مشر اسماعیل خان او یو شمېر نور دولتي چارواکي د غیټل ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان، د ظفر قلو اردو قومندان نبی احمدزی، د هرات ولی عبدالصبور قانع او د دې ولایت امنیت رئیس حسیب صدیقی نور هغه کسان یاد سوي چې د طالبانو د اعدام مخې له دې ډلې سره یو ځای سوي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې یادو کسانو ته د عزتمن ژوند د دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې پکې ښودل کیږي چې ظاهرا اسماعیل خان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی. په دې ویډیو کې له اسماعیل خان پوښتل کیږي چې څه احساس کوي. نوموړی وایي لا لومړی شیبې دي هیڅ نسی ویلای. د طالبانو له لوري په دې خبره سوي ویډیو کې اسماعیل خان د جګړې ښکېل لوري سورې ته رابولي.
افغانان دې د یو بل تر څنګ پر مختللی ژوند ولري. هیله لرم چې ټول ورونه د سولې په فضا کې ژوند وکړي، جګړه پای ته ورسیږي او هیواد ته سوله او ثبات راشي.
لا معلومه نه ده چې دا ویډیو څنګه او څه وخت سوي ده. طالبانو تیر ورځ نو وخت د هرات مرکز ونیو. اسماعیل خان هم لتیرو څو اونۍ راهیسې همدا غلطه و او د طالبانو پر ضد د حکومت پلوه واستوالو مشري کوله. دغه جهادي قومندان او د هرات پخوانی والی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د دغه ډلې لوري نیول سوی و، خو لته مودې باندې وروسته د کندهار له زندان پر وتلو بریالی سو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د نویو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه په خبرسویو بیلابیل اعلامیو کې راغلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په هوایي حملو او مخامخ نښتو کې له 300 ډیر طالبان وزلي او نږدې 200 نور یې ټپیان کړي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر سره یې د افغانستان د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نن طالبان د لوګر مرکز پل علم ته داخل شول. له خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات اخلو چې طالبان د لوګر د مرکز طالبانو کومې سیمې نیولې دي او وضعیت هلته څه ډول دی؟ مهرباني تازه معلومات شته. بله، له سیمې سره مو رابطه سامه نه ده. هغه ته به ورشو، روزګان ته ورځو. له هغه وروسته به بیا هڅه وکړو چې د لوګر په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په د روزګان مرکز ترینکوټ ته هم طالبان ننوتی دي او داسې راپورونه لرو چې د ترینکوټ پراخې سیمې نیولې دي، خو اوس داسې خبر لرو چې هلته طالبانو څه نور پرمختګونه هم کړي دي. له سیمې راپور لرو.
په ولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ماپښین ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې وازی یو د ملي اردو څلرمه لیوا پاته و چې هغه هم نن ناوخته وسلوالو طالبانو ونیول.
په دغه لیوا پاته په جواب ما د سیمې شرکې نو ټول د امنیت میجه دغه سره ما خبر وکړو چې سیمې وصل او واجی ورکړل کومندان وته نه ځای نه دی پاته. دغه جواب پاته او جواب څه وسته سیمې
دا په داسیال کې د چې د دغه ولایت والی امنیه کومندان او د ملي امنیت رئیس او نور ټول چارواکي نن سهار شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو. بل خو بیا د روزګان د ولایتي روختون مسولین وای د تیرو 2 ورځو د جګړو لامل د دغه ولایت ولایتي روختون ته 55 ملکیان وروړل سوي دي. د ولایتي روختون مشر امین الله توکي ازادي راډیو ته ویل چې په یادو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې له جملې ډېر لوس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. وسلوالو طالبانو هم د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ په مکمله توګه نیولې او په دغه ولایت کې هر څه د دوی لاس ته لوېدلې دي.
د روزګان مرکز ترینکوټ طالبانو نیولې او د روزګان څلورم لیوای هم نیولې ده. د لوګر په اړه بل خپل خبریاله وورو چې هلته د پل علم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني.
ډېر زیاته مننه. نن هم له کارمې وړاندې وسلوالو طالبانو په لوګر باندې برید وکړ او دوی له برید وروسته د لوګر ولایت پل علم ښار ته داخل شول. د لوګر ولایت وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له سهار نو وروسته چې کله امنیه قومندانۍ او هلته مابس ونیو نو نور پرمختګ هم وکړ چې دوی د ول مقام امنشن د جلب او جذب ودانی او یو شمېر نورې دولتي ادارې په خپل ولکه کې راوستي. د سرچینې د نوم نه خدلو په شاته ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی هم له خپل یو شمېر کسانو سره وسلوالو طالبانو ژوند دی. خدا چې والی اوس چیرته دی او وضعیت یې څنګه دی پاره ډېر زیات ورنه کړل. او همدا نن ورځ غرمه مهال په وسلوالو طالبانو باندې یو هوایي برید هم وشو چې د افغانستان د دفاع وزارت د اعلامیې په لمخې 1 تن وسلوال طالبان په دغه هوایي برید کې ووژل شول. جګړه لا هم روانه ده. د ځنګړو ځواکونو په قطعه باندې او همداشان د ملي اردو څلورمه پلې لوا چې همدلته په لوګر کې ده دوی مقاومت کوي. په لوګر پل علم ښار په بشپړ ډول لا هم نه دی سقوط شوی. د وسلوالو طالبانو وایي زبیح الله مجاهد هم تر اوسه د دې هوایي برید په اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي، خو رسنۍ ته په سوالي وایي لامې کې ویلي چې د لوګر ولایت مقام د جلب جذب مرکز او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. نوموړي د لوګر د والی پخلی هم کړی چې دوی ته تسلیم شوی دی.
مننه و موریدل چې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لا هم جګړه روانه ده او دغه مرکز د طالبانو له لوري نه دی نیول شوی. مخکې سهار د سه راپورونه خبره شوې و چې طالبانو د لوګر مرکز پولی عالم نیولای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونه وړاندې لرو چې د اوربند لپاره یو طرح وړاندې کړی ده. خو اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی ښار کې د سقوط د وروستۍ ورځې د جګړې له امله پولیسکونو کسان وژل شوي دي. د غزنی ښار پرون طالبانو ونیو. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د دوی کارمندانو د جګړو له امله د لسګونو کسانو مړی را انتقال کړي دي. د یادی ټولنې مشر عبدالعلی مازادی راډیو ته ویل چې د تیر شپې تر ناوخته د ښار له بیلابیل سیمو څخه په جګړه کې د ښکېلورو او ولسي کسانو د څلوېښتو تنو مړي د غزنی ملکي روغتون او ځینو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
د غزنی په ولایت کې د تیر ورځې د جنګ او تیر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې. جنازی مختلف جنازی
بلوری ته د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد ایمت وای د دې روختون ته شل تنه ټپیان وروړل سوي دي چې شپږ تنه نظامیان دي او پاتې نور یې ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنجشنبه په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سقوط کړ. دغه ښار له یوې میاشتې څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړی و او وخت په وخت به پکښې کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تېره ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ پی آر ټي او ځینو نورو سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي، خو وای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کوم ځای کې طالبان زیات هغو ځایو باندې بمبار کړی دی غزنی په مربوطاتو کې، او نو بمبارونه سوي نتیجه لري او دولت هم پروګرام لري داسې یو کار وکړه.
وسلوال طالبان هم مني چې دغه بریدونه ترسره سوي دي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې الوتکو بمبار کړی دي خو عامه تاسیسات یې په نښه کړي دي. وسلوالو طالبانو ته پکې هیڅ زیان نه دی اوښتی.
په غزنی کې سره میاشت څلوېښتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې ته کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري، خو تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لورې د دغو تصویرونو تایید نه دی شوی. له لویه سره د کندهار د ښار څه حال دی؟ په دغه ښار کې میشت سیاسي چارو له کتونکي احمد شاه سپر څخه به واورو.
کندهار دغه سفارت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وتیره کړې. نو څنګه چې خلک خبر شوه چې دولتي مقامات رسېدلي او طالبان ولایت راغلي دي، نو بالا یو دم پر ښار هجوم راوړي. ټوله خلک په موټرانو کې پر بایسکلانو پر موټرسایکلانو راوتل. څوک خپلو هغه جنګي سیمو ته چې دوی زینابار شوي وو هغو ته د کورو د لیدلو دپاره ښار د وضعیت د لیدلو دپاره راوتلي وه. اوس نوکي بیروبار د موټرانو کم سوي دي، ښار خلاص دی، زیاتره دوکانونه یې خو نن د جمعې ورځ ده، نو سبا ممکن فوق العاده خلاص وي او د تشدد هیڅ پیښه نه ده سوې. فقط امنیت یې صحیح ده او خلک احساس د ژوند کوي بیرته.
سپر صاحب، په کندهار کې خدا څو وخته جګړې هم وشوې، څرنګه د ښار دننه دولتي ودانۍ او دغه ځایونه خو چور سوي نه دي؟
ولا دولتي ودانۍ زیانمنې سوي یا به لږ یا ډېرې، خو ډېرې نه دي سوي. ځکه اصلي دولتي ودانۍ عینومکې وې چې هلته جنګ نه دي سوي. عدلې د ولایت مقام دا ورته تسلیم شوله، چندانې مقاومت یې ونه کوي، خو ډېر زیان خلکو ولیدی. مثلا د په غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بیخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول د جنګ ووت. نو طبیعي خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجه عرب و یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره شوي دي. دولتي ودانې یو شخصي ودانې ته ډېر تاوان رسېدلې.
دا کوم دولتي مامورین چې په ښار کې پاتې دي څرنګه ځینې دا اندېښنه نه لري چې کېدای شي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره یې وتلي دي، هو ښار وختي لا تر کړي وو، کابل او نورو ولایتو پاریس ته تللي دي، او هغه پاین رتبه خو نو کم خاص رول هم نه لري او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم وجه ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري، باید پرسونل ولري، نو دا هغه بده پرسونل دي. تر اوسه پالیسی نه ده معلومه چې څنګه کیږي، نو رتبه یې ګرځېدلې دي.
له ښاغلي سپار څخه په مننې ته جګړو په اړه یو بل راپور لرو. دا راپور د یو ولایت د مرکز پر سر د جګړې په باره کې نه دی، د وی ولسوالۍ د جګړې دی. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د دوړو خواوو تمرجوب لاړولې ده، او ترڅنګ ولسی کسان په دې جګړې کې ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وای پاسمار ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله ورته نه هوښ ټپیان راوړل شوي چې ګڼې نظامیان دي. دغه جګړه تیر شپه پیل شوې وه چې تر غربي پورې دوام وکړ. د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر تاولا صافی د جمعې ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسمار ولسوالۍ اړوند سیمو څخه تقریبا چې تر دې دمه نه هیڅ ناروغان اسداباد ولایت کې روغتون ته راوړل شوي دي چې ټول ټپیان دي، په دې کې نظامیان او ملکیان هم شامل دي. د ناروغانو درملنه په خپل وخت سره شوې ده. کوم ناروغانو چې رجعت یا رفات ته ضرورت لري هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړل شوی. نور ناروغانو وضع د ډاډ وړ ده او په ولایتي روغتون کې درملنه لاندې دي.
امنیتي مسولین وایي جګړې تر غرمې پورې شدت درلوده او اوس غلي شوې ده. د کونړ امنی قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له افغان ځواکونو دوه تنه وژل شوي او مخالفینو ته هم مرګ ژوبلا وختي چې په اړه ورته دقیق معلومات نشته. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. اسمار ولسوالۍ د کونړ مرکز اسداباد ختیځ لور ته په شاوخوا څلوېښت کیلومترۍ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده، او همداراز د غزی اباد او ناړۍ ولسوالیو سره هم سرحد لري چې کومې درویشت ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند طرحه وړاندې کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې په نهو مادو کې یو طرحه وړاندې کړې چې پکې پر ښارونو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې په ډېریدو او د دغه هیواد د اکثرو ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکیچ د حل لپاره نه مدایزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپای اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشریزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته رسیدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړای چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شاملو هیوادونو په افغان حکومت غږ وکړ چې سیاسي موافقه ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکاروي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي، خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واک کې شریک سي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې که وړاندیز سوی تر همانې بحث او ومنل سي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل سي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د هېواد د 15 ولایتونو زیاتی ولسوالی او د څو ولایتونو خارونه د طالبانو لاستولیدلی او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د اوربان لپاره طرح وړاندې کړی ده. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان پر وضعیت د کاناډا او جرمني له باندنیو چارو وزیرانو او د ناټو له سرمنشي سره خبرې کړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د اروپا په وخت نن مازیګر د ناټو غړي پر افغانستان غونډه وکړي. تفصیل پرې راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنځشنبه د کاناډا او جرمني له بهرنیو چارو وزیرانو او د ناټو له سرمنشي سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پکتو په کابل کې د خپلو ملکی کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی بلینکن د کاناډا له بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګارنیو، د جرمني له بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ماست او د ناټو له سرمنشي ستولتنبرګ سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له حکومت سره کلکو ډیپلوماټیکو او امنیتي اړیکو ته ژمن پاتې کیږي او له خپلو متحدانو سره کار کوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناټو سرمنشي په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت د تاوتریخوالو د فوري کمیدو او د روانو ډیپلوماټیکو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. انتونی بلینکن ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د کړکیچ سوله ییز ملاتړ ته ژمن دي. پرون امریکا او بریتانیا وویل چې کابل ته 3600 سرتیری لیږي. د دوی له اعلان وروسته په پام کې ده چې نن ناټو یو بیړنۍ غونډه راوبولي او په لړ کې د افغانستان پر حالاتو غور وکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به نن مازیګر د ناټو تړون د ډیر شو غړیو هیوادونو د استازو د غونډې مشري وکوي. آژانس ته یوې سرچینې ویلي چې په غونډه کې به ډیر تمرکز په دې وي چې له افغانستانه د وتلو پلان څرنګه جوړ شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې امریکا په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کموي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا سجرډو د دې ماشومنې خبری مجله ورستی او شیبو تر رسیدلې یو زحمت شي بر لتا سو اجازه غواړم. بل خبری مجله په شاوخوا دوه خو کې پیلېږي. تر هغه دمه د ژوند رنگونه پروګرام درو په دې پروګرام کې مو لایو کوچی سره خواله کړی.
د ژوند رنگونه
نو می اجي توراب او د لوګر ولایت اوسیدونکو یم. اوس پیلم په اغمان کې
کاکا درته وایي چې د عمر څومره کلونه دی په کوچیتوب کې تیر کړی دی؟
کوچې خومه پنځاوځو کې زسه بیا مکتب کې شامل سم کوچن لیلې کې کنه نو غن روسه بیا کوچتو معنا ده خړې.
ځینې کوچیان وایي چې کله دوی نو کوچیتوب کې بیا لیک لوست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچای یاست په خو کې مو لیک لوست کړای په دې اکل څه وایي؟
زسه اول مې له 20 شروع کړیو زبګې مخې بیا جمعه تلم مخ خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غیت ما ورز ما پرون چی ټاګی زکړی و غیب راته یاله به زوس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشالله ما چې پانتون شاګر سره ما دیلا و درسونه و تاریخ و فزیک و ول سوی نه د وسنه الکان سره برابر و ول کی په وقیم کې دره درته وایم چې مخر و غان پور مخبل دالم سر تر رسولې او دومره علم یا دومره په هوس ما سره ستې پانتون شاګر ته ولک.
یعنی کوچایم کولای سي؟
کوچایم کولای سي او موږ اکثره کوچان اوس درسونه وای ماشالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدلی
له پخونه چې تاسو یې دیګ بیا تر اوسه دغه دی کوچی په ځوان کې څومره تغییر راغلی؟
لکه موږ وځ په کوچان لغمان ته بلاړو یا بنګرار ته لاړو ال خپل میل درلودلې ال ته بچلاړو د دې وطن خلک به دسه موته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته خوشاله کېدل له دوستی ته خوشاله کېدل موږ به غوته تحفه ورولې غو به موږ د زمې تحفه راکولې بیا به چې سره لږه نه کډه راوکړه را بل لوګر ته راولو کابل د کابل نه بلل او درجات په درجات کې مازرګان دوستانو چا به ګلمون کول چا به کېدی و بدلې چا به ورورجانه دا شم کول برته براتو ډیر خسته ژوند او خوشحالي و.
څه فکر کوي څه باید وسی چې کوچای بیرته خپل خواندور ژوند ته ور وګرځي؟ هغه څه چې دوی ډیر خوښ و
دا په کار دولت چې موږ د کوچانو ژوند داسې برابر کړي چې موږ ته د مالچر برابر کړي.
همدا اوس د کوچیتوب په ژوند کې هغه څه دي چې ډېر خوښ دي.
کوچیتوب کې ښه ژوند دا تا به نه یې لیدلی. ښه ژوند دا ده چې کله ته په یو میله کې واړې نن دوه شپې دې هلته وکړلې او سبا دې نه کډه کړې. ته چې دا څومره په دې لارې روانې تازه هوا تازه فصلونه تازه ځمکې به وګوري چې کله دې هلته واړول بیا هلته تازه وطن نوی وطن.
مننه ډېر زیات.